السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده سفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته خرغلاستو ام تخنیکی چاره طاهر روشان مختوری پیل په خبرونو باندې کوو محمد شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم ټاکل شو د دغه هیواد په پارلمان کې نن د نوی صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایا چونه وشو چې په پایله کې شریف په 104 او یا رایو بریالی اعلان شو شریف یوازینی کاندید و ځکه د تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ او کاندید یې شاه محمود قریشي هم له ګڼو نورو ګوندي ملګرو سره استعفا ورکړله شهباز شریف چې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر دی له پیپلز پارټۍ او نورو سیاسي ګوندونو سره په ګډه د پخواني واکمن تحریک انصاف ګوند حکومت د لرې کولو لټه کوله هغوی بالاخره وتوانېدل یکشنبه سهار وختي عمران خان سلبې اعتماد کړي او د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره لار هواره کړي شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف کشره ورور دی نن سه شنبه په کابل کې د ایران سفارت مخته یو شمیر مدني فعالانو د یو اعتراضي حرکت په ترڅ کې په ایران کې له افغانانو سره د روان بد چلند مخنیوي غوښتنه وکړه دغه فعالانو په خپل اعتراضي حرکت کې په ایران کې له افغانانو سره د ایراني پولیسو لخوا وروستي ناوړه چلند د بشري حقونو ښکارا نقض یاد کړ او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه د افغانستان او ازبکستان د فوټسال ترمنځ دغه لوبه د آسیا ملتونو جام د غوراوي په پړاو کې وشوه افغانستان بالاخره 15 ګولونه وخوړل او یوازې یو ګول یې د خپل سیال ټیم ته ورکړ افغانستان خپل لومړی لوبه کې هم 4-4 له تاجکستان سره مساوي شوی او تمه ده سبا له نیپال سره مخامخ شي د آسیا د ملتونو جام د فوټسال اتلولۍ او سیالیو د غوراوي لوبې په قرغیزستان کې پیل شوې دي ازادي رادیو ته غوږیست ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12 نوي منځنۍ څپه او افم سلاش رپین زباندې اوري ورزو د پروګرام معرفي ته
میاں محمد شہباز شریف صاحب از ڈکلیئرڈ ٹو ہیو بین الیکٹڈ ایز دی پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان
شہباز شریف نن د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکل شو دا مو د سر موضوع ده د افغانستان د پخوانی حکومت یو لوړ پوړی پوځي جنرال سمی سادات وایي چې له اختر وروسته به د پخوانیو امنیتي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي
طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولي او چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو
په کابل ښار کې د ایران پر ضد باندې نن مظاهره شوې دي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د پروګرام اول مطلب ته نن د پاکستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رای گیری وشوه لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورید محمد شهباز شریف انتخابات وګټل جزئیات به له انیسې واورو چې د مشال رادیو خبریاله د اوس سره په سټوډیو کې د مهرباني وکړي
مننه سفیر الله ستانکزی د پاکستان قومي اسمبلی د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د پاکستان د نوي وزیر اعظم یا صدر اعظم په توګه ټاکل دي د پاکستان متحده اپوزیشن لخوا د وزیر اعظم سوکیتا شهباز شریف او د پاکستان تحریک انصاف لخوا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر شاه محمود قریشی نوماند وو نن په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړي او ډیپټي سپیکر یا مرستیال سپیکر قاسم سوری د غونډې له پرمخ بیول انکار وکړ او خپل ځای د مسلم لیگ نون آیا صادق ته پریښودو دې کې یو بل خبره به هم اوریدونکو ته کوم چې تحریک انصاف غړو د استعفا له وجې قریشی د وزیر اعظم په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ خو نوماندی واپس وانیغسته شهباز شریف ته یو سل سلور او یارای واچول شوې او دغه سي د وزیر اعظم په توګه شهباز شریف په خپل لومړي تقریر کې ویلي دي چې لای چا غچ ناخلي بلکې غواړي د ټولو سره یو ځای د ملک د پرمختیا لپاره کار وکړي
بلې د ایاز صادق غږم شته چې هغه په ګډه سره باور وکړي چې هغه اعلان کوي د شهباز شریف د بریالي کېدو
میاں محمد شہباز شریف صاحب کے 174 ووٹس تھے، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پول ہوا، میاں محمد شہباز شریف صاحب از ڈکلیئرڈ ٹو ہیو بین الیکٹڈ ایز دا پرائم منسٹر آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان.
انیسا اجمل وه چې د پاکستان د پارلمان د نننۍ غونډې په ارتباط یې له موږ سره خبرې وکړې. مننه کوم له تاسو نه. فقط غواړم یو څه ووایم چې له دې وروسته به څه کېږي، د لوړې مراسم به یا د حلف مراسم به څه وخت ادا کېږي چې شهباز شریف بالاخره رسمن خپل کار پیل کړي؟
سفیلا ستانکزی، اصل کې مختلف داسې خبرونه راځي چې کېدای شي نن په دې اړه باندې نوې پرمختګونه وشي او کېدای شي چې دا مراسم چې دي یا دا لوړه چې دا نن وشي.
ډیره مننه کوم انیسا اجمل د مشال اړیو خبریال. د پاکستان د نوي صدر اعظم د انتخاب په ارتباط موږ سره تازه جزئیات شریک کړل، دا چې شهباز شریف چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی، هغه په 104 او یارایو باندې د پارلمان لخوا انتخاب شو، په داسې حال کې چې لری کړای شوی واکمن ګوند تحریک انصاف بایکاټ او پارلمان د اپوزیسیون د ګوندونو لخوا د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه باندې ټاکل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوګیاست په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو کابل ته چې هلته د ایران د سفارت مخته نن یو ډله خلک راټول شوی او په ایران کې د افغانانو د زورونې په ضد باندې خپل اعتراض وکړ.
د بیوزګاری زیاتوالی او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه د اړمنو اندېښنې. د هرات دیوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکي فهیمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو ته نه، بلکې د ګذر وکیلانو د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کیږي. نوموړی وایي په زلونو یې د دې موضوع په اړه خپل غږ پورته کړی خو چای غږ نه دی اورېدلی.
په بخښنې سره چې ناسم رپورټ خپور شو، اوس د ایران پر ضد باندې د اعتراضونو راپور تاسو پام را اړو.
نن سه شنبه په کابل کې د ایران سفارت مخ ته یو شمېر مدني فعالانو د اعتراضي حرکت په ترڅ کې په ایران کې افغانانو سره د روان بد چلند مخنیوي غوښتنه وکړه. دغه فعالانو په خپل اعتراضي حرکت کې په ایران کې افغانانو سره د ایراني پولیسو لخوا وروستي ناوړه چلند د بشري حقوقو ښکارا نقص یاد کړ. د اعتراض ګډونوالو مدني فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دو یادونه ده چې نن په کابل کې د میرمنو اعتراضي حرکت هم د ورته موضوع په اړه پلان شوی، خو وروسته دغه اعتراضي حرکت د نامعلومو دلایلو له امله لغوه شو. په ورته مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د ایران له سفیر سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ښاغلی متقی په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان سره په لیدنه کې په ایران کې افغانانو سره د بد وضعیت په اړه اندېښنه شریکه کړي او له ایراني چارواکو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اندېښنو په اړه وویل، کله چې د امام علي رضا په مقدس حرم کې د چاقو په مټ د روحانیون او یو خادم زخمی ووژل شول، له هغې وروسته ځینو مغرضو کړیو د پلان شوي دسیسې له مخې په مطبوعاتو کې د دواړو دوستو او ګاونډیو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د کرکې او بدبنۍ د رامنځته کولو په هدف منفي تبلیغات پیل کړل. هاخوا بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم په خپل دفتر کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو وروستیو ناخوالو خبرې کړې دي. د ښاغلي کرزی له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو په ښو اړیکو متقابل درناوي ټینګار کړی. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو که داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي ایرانی پولیس له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي او دغې کړنو په افغانستان په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ترمنځ ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د مخکینی جمهوری نظام یو لوړپوړی پوځي جنرال سامي سادات وایي لاختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلی سادات په یو صوتي پیغام کې ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. سادات په خپل رسمي فیسبوک پاڼه هم دغه په دې اړه باندې رپورټونه تایید کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد څوک د درېدو مجال نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
خکاری چې ورستر بلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندي دودي وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړی. خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ د یو لوړپوړي جنرال سامي سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. خغلی سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډیره یې مخاطبین د مخکینی جمهوری نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړی چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. خغلی سادات ټینګار کوي چې لاختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملي اقدامات وکړو چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته او مصالحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو. طالبانو د سوچ مجبوریت ته درولي او چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سامي سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي چې تر ټولو وروستی هغه د کابل د امنیت د عمومي مسؤل په توګه و. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د خغلی سادات د څرګندونو په غبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ضد د یولوی حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. موده وړاندې سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمېر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د فقر او بیروزګاری په زیاتېدو سره اوس یو شمېر اړمن کسان ادعا کوي چې بشري مرستې ورته په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دغه اړمن کسان وایي سره له دې چې څو ځلې د مرستو د اخیستلو لپاره نوملیکنه کړي خو هڅې بې پایلې وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بیوزګاری زیاتوالی او د مرستو د نه عادلانه ویش په اړه د اړمنو اندېښنې. د هرات دیوې لرې پرتې سیمې اوسېدونکي فهیمه ادعا کوي چې مرستې د دوی په سیمه کې اړمنو ته نه بلکې د ګذر وکیلانو د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کیږي. نوموړی وایي په زلونو یې د دې موضوع په اړه خپل غږ پورته کړی خو چای غږ نه دی اورېدلی.
وختي کومک همشه هم هر
کله چې مرستې کیږي هغه ټول خپلو خپلوانو ته ورکوي. هغوی له وړاندې کارتونه اخیستي وي. هغه بې وزله او غریب خلک چې دي ځینې آن له مرستو خبريږي هم نه.
کارت خلاص شوه برې نه کارت نه مده.
شکریا د بادغیس ولایت اوسیدونکو ده. نمور لخپل دریو بونو سره په یو کور کې ژوند کوي. شکریا ته چې د 15 اولادونو مور ده لخپل دریو بونو سره د دیرش کسیزه کورنۍ خرچ ورته غاړه دی. نوموړی وای لخپل بونو سره د خلکو په کورونه کې کار کوي ترڅو د کور خرچ پوره کړي. د حقیب خبره تر اوسه سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
کله چې موږ دلته راغلو موږ تذکرې ټولې کړې خو هیڅ مرسته تر اوسه موږ ته نه ده رسیدلې. بل ځای هم موږ تذکرې ټولې کړې وګورو چې څه کیږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته بېوزګاري او فقر خپل اوج ته رسېدلي او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنري بیا په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر شاوخوا 24 میلیونه ښودلی. که څه هم د طالبانو حکومت د مرستو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې په مرستو کې د ناعادلانه ویش په اړه راپورونه رد کړي وو او ویلي وو چې په بشري مرستو کې ړوندتیا د دوی لومړیتوب دی. له دې سره هممهاله د روانې حمل میاشتو په لومړیو کې د غور ولایت د والي دفتر په یوې اعلامه کې د هغو موسسو پر فعالیت فعالیتونو محدودیتونه ولګول چې د مرستو په برخه کې له سکتوري وزارتونو سره د لیستونو شریکول، د مرستو په برخه کې نه همکاري او هغه لویو وړو پروژو پلی کېدل چې د هغوی په اړه معلومات نه شریکول.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته مو تر دې دمه غوږ نیولی دی. د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزیل له طالبانو پوښتلی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پودزیل دغه خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین سره په لیدنه کې کړې، خو ښاغلی شاهین وایي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یو حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اته میاشتې په پوره کېدو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلي دي، خو هره ورځ دا دریست په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پودزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پودزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصیږي. خو سهیل شاهین دې پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پرېکړې مشر ملا هبت الله خونزاده کړې ده. خو له دې ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او له دې هېواده بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان نجونې له خپل مشروع حق محرومې نه کړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تېره شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینیزه دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی و. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤلي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوایې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بېلابېلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله ورې وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او 40 دقیقې دونکې دي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو د ماخام تر وو په 12 شپږ نیمه منځنۍ صفه باندې اوریدل شي.
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه د برخې تموزه احمد تکل هر کلی کوم. په لومړي سر کې د لویو لارو د بیا رغونې لپاره د طالب چارواکو د پلان په اړه یو راپور لرو. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت په ټول هیواد کې د لویو لارو د بیا رغونې د پلان خبر ورکوي او کابل ښاروالۍ د پلازمینې د واټونو او سړکونو د جوړولو ژمنه کړې. د کابل ښار او د ټول هیواد لویې لارې د سړک د غاړې ماینونو او جګړو له کبله ډېرې زیانمنې شوي او بیا رغونې ته یې جدي اړتیا لیدل کېږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو اته میاشتې تېرېږي، خو یو شمېر عام خلک، موټر چلوونکي او مسافرین په کابل او ولایتونو کې د لویو لارو له خرابوالي شکایت کوي او وایي د سړکونو د جوړېدو چارې نیمګړې پاتې. د کابل ښار اوسېدونکی منصور وایي د کابل سړکونه د تېر ژمي پر مهال د واورې او بارانونو له امله وران شوي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
په تېره حکومت کې دا د سړک سازي او د ویالې جوړولو دغه کار ډېر ښه په سرعت روان وو، او کله چې امارت اسلامي راغلی ده نو په دې برخه کې بیخي توجه نه کوي. مونږ د قلعچه اوسېدونکي یو، نو دغه ځای کې د کابل لوګر سړک چې تقریبا کار ډېر په سرعت روان وو، بعد هغه همداسې پاتې شو.
کابل ښاروالۍ د کابل میشتو دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي د کابل ښار د سړکونو د جوړېدو چارې پیل شوې. د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی:
موږ د ډېرو سړکونو لکه باغ بالا، د مزنګ، د بوري او د هوایي ډګر سړک د بیا جوړېدو چارې په پلان کې لرو. د دې لپاره موږ ځانګړې بودیجه نه لرو، خو چارې د حفظ او مراقبت ریاست له لورې پر مخ وړل کېږي.
خو له ښارونو وتې بیا د لویو لارو خراب وضعیت موټر چلوونکي اندېښمن کړي. د لویو لارو موټر چلوونکي وایي د خرابې لارې له امله د 5 ساعتونو لاره په 9 ساعتونو کې وهي. امام جان چې د بار چلونې موټر لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لارو د خرابوالي حالت داسې بیانوي:
سړک ډېر خراب دی ورور، مخکې به موږ په 6 ساعتو کې تلو، اوس په 12 ساعتو کې، 15 ساعتو کې، 1.5 ساعتو کې ځو. ټیلرې دی بیروبار ډېر زیات دی، ډېر ستونزه خلکو ته ډېره سخته ده.
په افغانستان کې د لویو لارو د خرابېدو اصلي لامل د تېر حکومت د امنیتي ځواکونو، طالبانو او نورو مخالفو ډلو ترمنځ جګړه په ګوته شوې. سره له دې چې د طالبانو په بیا ځلې واکمن کېدو سره د ځینو شرکتونو لخوا د لویو لارو او سړکونو د جوړېدو چارې روانې وي، خو اوس د یو شمېر راپورونو پر بنسټ دغه چارې په ټپه درېدلې دي چې د موټر چلوونکو ستونزې یې دوه برابره کړي. خو د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان حمیدالله مصباح د لویو لارو د جوړېدو د څرنګوالي په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د کابل هرات د لوی لارې چې له کابل تر کندهار، بیا له کندهار تر هرات، په مجموعي ډول 1200 کیلومتر لار ده. د هغې د اساسي رغولو کال په پلانونو کې لومړی پلان هغه دی، ورپسې د سالنګونو د لارې په اړه باندې مو جلسه نیولې وه چې څومره ژر کولی شو د سالنګ پر لوی لار باندې کار شروع کړو.
ښاغلی مصباوی د سالنګ لوی لارې په ډېره برخه جغل اچول شوی و، خو د تیر ژمي د باران او واورې د ورېدو له امله دغه برخې بېرته ویجاړې شوې. د نوموړي په وینا د لویو لارو د بیا رغېدو لپاره له خصوصي سکتور څخه د همکارۍ غوښتنه شوې. د ټولګټو وزارت وایي د لویو لارو سړکونو د بیا جوړېدو لپاره په تېر ژمي کې له یو شمېر شرکتونو سره د 40 میلیون افغانیو په ارزښت قراردادونه کړي او د 12 نورو پروژو تړونونه یې هم لاسلیک کړي دي. سره له دې چې په تېر حکومت کې د لویو لارو د جوړېدو لپاره له نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر مرستې وشوې، خو بیا هم د سړکونو د کیفیت او د دې چارې د څار په برخه کې نیوکې او شکایتونه جدي وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د غزنی اوسېدونکي د روژې په میاشت کې د نرخونو په کنټرول کې د پاتې راتلو له کبله پر ښاروالۍ انتقاد کوي. د غزنی ښاروالۍ وایي د توکو بیې څاري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په لوړه بیه یې وپلوري. خو د غزنی ښار اوسېدونکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې د اړتیا وړ موادو بیې د پخوا پرتله ډېرې لوړې شوې.
دغه بریانی چې د ما په لاس کې دی، دا مې په 120 افغانۍ اخیستل، دا اوس مې په 220 افغانۍ راخستی. التون سام اخیستل په 120 افغانۍ، اوس مې په 145 افغانۍ اخیستی ده.
د میدان وردګو ولایت د میرداد ولسوالۍ اوسېدونکی حاجي نظر محمد غزنی ښار ته په سودا اخیستلو پسې راغلی. نوموړی د روژې له رارسېدو سره سم په دغه ځای کې د توکو له سختې ګرانۍ سر ټکوي. دی وایي د ژوند د اړتیا و ټول شیان یو په څو برابره ګران سوي دي.
چاکلیټ مې اخیستل په 80 روپۍ، اوس مې خستی په 100 افغانۍ. نو هر څه دغه د روژې پر تاکس را یو چند په 50 چندو تبدیل شوی دی. په 100 حساب په 110 افغانۍ بیخي بستی. خو دا چې اوس زه خرید کوم، دا و چې مونږ کړای دی، یقین وکړه که په 110 روپۍ هم قناعت کو، په 180 هم قناعت نکو، هغه کمې 50.
حاجی نظر محمد زیاتوی غریبی در پدری او گرانی هغه څه ده چې په وسنی افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي، خو دکانداران بیا هغه څوک دي چې د خلکو له اړتیاوو ګټې پورته کوي. خو دکانداران بیا د دغه ګرانۍ لامل د دکاندارانو بې انصافي نه بلکې د ګمرکونو لوړوالی بولي. حاجی خیر محمد په غزنی کې یو تن دکاندار دی. نوموړی وایي واقعیت لري چې ګرانۍ جوړه سوې دغه ګرانۍ دکاندارانو نه ده جوړه کړې، بلکې له لوی سره را روانه ده.
این سال ما شاهد هستیم که دکاندار قیمت
شش کال ما شاهدان یو چې دکانداران توکي نه ده ګران کړي، بلکې ګمرکونه پورته شول. په نورو نظامونو کې که دکاندارانو ګرانۍ راوسته، خو په دغه نظام کې دکاندارانو توکي نه دی ګران کړي. تاسو پوښتنه هم کولی شئ، له لویه سره ګرانۍ ده،
قیمت از سرګاه بلند است.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي د دغه ځای ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاته راغلي بولي. خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ په اونۍ کې دوه ځله په ښار کې د نرخنامې مطابق بیې ګورو او نظارت یې کوو، خو تر څنګ یې موږ ځینې وختونه له دکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکوي چې که چیرته کومو دکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
تاسو وینئ چې په دا وروستیو کې موږ څو ځایه د وړو په منډیي، په قصابیو، نانبیانو او ډېرې نورو مواردو کې څو دکانونه له نرخنامو د سرغړونې له امله مهرلا کړل، او اوس هم دغه کار دوام لري.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د هم د خبرونه په پا پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل आवाज
د ازادي راډیو ته سلامونه کوم. به شک چې د ازادي راډیو آزاد ده او ټول کارکونو اوریدونکو ته سلام کوم، ځکه چې دار غریب دار مسكين आवाज پورته کوي. خو دا یونیسف او د دې پیو دا ار پی سی او سرسلی بو فرنیاشتو خو دا د یلمن د ماریت د چونکی دارانو ملازمینو سره هیڅ کومک ونه کړي دا جوړ سره، او موږ فکر کاوه چې دا به جمع مبارک راړل نو دوی به یو صدقه وشي. زه فکر کوم چې دوی هغه خلکو ته نور کوي چې ستړي د دې لپاره نور کوي چې دا ستړي ولاړ چې ایران او پاکستان ته بیا هم چې مجبور شو باره ځان هم وژني، نو دوی دغه زمیندارو ته ورکوي، نو هغه خو بیا هم نه ځي. دوی دغه ته ورکوي زمیندار ته وایي ښدي له مسکینانو غوري وطن خالي شي.
د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د فتح سرچی کرینا پیغام ته یدم چې دا هلته څو کسان مالکان دي. دا هغه کسان لیکي چې هغه یو خو په کارتونو باندې سل سل روپۍ د خلکو نه غواړي، او بل هغه کسان لیکي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بندي، هغه کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کوم شي والا، او بس خوار غریب او بیچاره پرېږدي. موږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنه کړي.
اسلامی امارات نه میرا مختنه دا ورورا چې خلکو ته دګار نه پیدا کې چې خپل هواد نه نه ماجر کی خلک پیسې په قرض او قربا نه راخلي د خپل هواد نه جیبل هواد ته یو مړې ډوړې پیدا کولو لپاره. ورورا زما خپل یو ورور ترکیه ته مو پیسې د قرض راواغستل، یو ترکیه ته ولې ګو خو په ایران کې غلونی ولې یو نیم زر ډالر واړي، یو نیم زر ډالر زه رقم کوم. زمونږ دا حکومت او زمونږ دا بکل جوړیږي، دا اسلامي حکومت دی، باید خدمت مونږ ته وکړي. زمونږ وګړي ټول په خپل هیواد کې راټول کی.
زه حاجی خدا دې له دغه ټول سالي خبره کوم. زمونږ دا ټول شخص خدا هله کوج دا غوړه کول سالي ته یو رقم خزانه چراولاله، نو خدا منځسي او هغه په تور کې شه ده. نو هو څه معلومات نه کې زموږ سامان ډیر په تکلیف دي، باید دا ول سالي ته یو خدا راوي کړي چې څنګه کړي سالاته.